مشي دا مشال دیو دے د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او د ششینا خوا د خپل خندا سره جوناتن رامریز درته سلامونه ونی کی خلی وای د بڑبیری د پیخه پاړه د سرتاج عزیز د سرګندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو پاړه یو شمیر راپورونه د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د مشال مرکه کې به د عارف خزان خبرې واوري، خو اول خبرونه د فرخنده اسد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د بډبیرې د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي. د کرم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وای یو کالوشو حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی او تمه ده د ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان نن د ترهګرۍ ضد مظاهره کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي افغانستان او پاکستان دواړه ژمن دي چې خپل خاوره بعد یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د ترهګرو خلاف د سختو کاروایانو په غرض به د بډبیرې د پیښې ټول ثبوتونه افغان حکومت سره شریکوي.
تشویشناک خبر دادا چه دا خبر راغلی دا چه ٹیلیفون مانیٹرنگ کے چه سو بی پلانڈ اینڈ کنٹرولڈ فرام افغانستان نو زدی مطلب دادا چه خدا نے خاصا دا افغان حکومت پر ایک انوال دے خوالتا کہ ٹی ٹی پی اور نور خلقشتا جاگا دا سے کاروائی کولی شی نو ظاہر دے دا ایویڈنس نمونگا افغانستان سر شیئر کو نو غیبا منکواری ہو کچھ راسو کو ظاہر دے چه پاکستانی طالبانم کے دیشی نور کسانم کے دیشی.
سرتاج عزیز وایي افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او تیر کال د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته دواړه د ترهګرو ډلو د ختمولو په اړه له یو بل سره همکاري کوي. افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوي ردوي چې ګینه د پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په استوګنې د بریت پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. پرون د ارګ نام اشار ریډیو ته پر رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت یې اجازه نه ده ورکړي او نه به یې ورکړي چې له خاورې نه یې د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واخیستل شي. په مومند ایجنسۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. تیر ورځ په غلنۍ پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو یو غونډه وکړه او ویل چې د پارلماني غړو لخوا د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوي بل مسودې ملاتړ کوي. په دغه وخت عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسۍ مشر نثار مومند مشال ریډیو ته وویل
منګ چې صبح سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 سیټونه جوړیږي او بیا دغه سي زمونږه قبایلی سیمه چې څومره دي د خپل ډیری مادن لري په تلسي ترمیم کې چې کم داسي بل کې راغلي دي چې موږ به تم هغه حقونه ملو شي. نن موږ ته چې د لون نه ملاويږي، نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږه مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړل شوی.
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلماني غړو د قبایلی سیمو د حقونو په اړه پارلمان ته د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې دا غوښتنه هم شوې و چې د آئین 200 او سلوخته ماده دی لري کړل شي او قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي. د کرم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وایي یو کالوشو چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی چې له وجې دوی سخت مشکلات لري. د بالشخیلو دغه بې ځایه خلک وایي د 2005 کال نه راپدې خو په سیمه کې د فرقه ییز نښتو له وجې په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي او اوس په کوهاټ، پېښور او نورو سیمو کې ژوند کوي. د دغه متاثرینو یو مشر ګلوزیر د خپلو مسلو په اړه وایي
ایمو چکم دے کم آئے رشن والا مسالہ وا غائی چکم دے کاٹ کرے دے وہ سے دم رہا پلٹیکل تا پلٹیکل ایجنٹ صاحب تا پاتے دے پی صاحب تا پاتے دے چی دخال متشرین دی او دی زوی نبی دخل دی او ایدہ کو چکم آدے ترو سا پوری دو پیسو چکم دے ایمو پیسو اگر بندی ایکشن نتی خاصے شوے.
بلخوا د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای چارواکي وایي هغو کډوالو ته امداد بنکل شوی دی چې غیر رجسټر دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی تمه ده د ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ترهګرۍ ضد په مظاهره کې نن برخه واخلي. په یو غږ د ترهګرۍ په وړاندې په نوم دغه مظاهره به نن په عینی کاپی چوک کې وشي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به دغې مظاهرې ته وینا کوي. دغه مظاهره د ترکی په جنوب ختیځ کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې د اردوغان لخوا د پوځي عملیاتو د ملاتړ کچه هم څرګندوي. د ترکی سرکاري اجانس اناتولیا پرون راپور ورکړ چې د پی کی کی خلاف په هوایي حملو کې 55 سختریزي وسلوال وژل شوي دي. بلخوا څېړونکي وایي د پی کی کی د سختریزو وسلوالو خلاف هوایي حملې په انتخاباتو کې د ولسمشر اردوغان د ګوند له ماتې سره اړیکې لري. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې ګډون کوي. دا ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټو ګوند او د پخوانی وزیر اعظم الکس سیپراس د کین ارخي ګوند ترمنځ وي. سیپراس په اگست کې خپل چوکۍ پرېښود او تر د ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. د له هغو هیوادونو او ادارو سره چې له یونان سره مالي مرستې کوي 7 میاشتې په دې اړه بحثونه وکړل. سیپراس په یوه وینا کې پرون وویل چې د مکمل اکثریتي رایو ترلاسه کول ورته کاملا ممکن ښکاري، خو د نوي کنزرویټو ګوند مشر بیا وایي چې یونان نور د سیاسي ازمیښتونو لپاره وخت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون اوویل واشنگتن د روس له خوا شام ته د ټکټیکل وټکو پر لیګلو اندېخمن دي. جان کیری چې په لندن کې لخپل برتانیوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبري کولی، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پیښولی شي. او بل خبر دا چې پرون اسرائیل د غزا په پټۍ د هغه ورستو هوایی بریدونه پیل کړ چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو راکټونه وشتل. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت پاړه په مومندو کې د یوې سیاسي غونډې ګډونوال دا نظر لري.
ایف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم، د جبر، د استبداد قانون، د هغې د خاتمې لپاره په صوبه کې د ضم کېدو ټولو سیاسي جماعتونو د هغې حمایت کړی دی.
په پاکستان کې د وسلوالو وړې وړې ډلې آیا هم یو مقصد لري؟
دوی مقصد خو تقریبا یو دی، افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف.
آیا په قومي اکشن پلان پورا عمل روان دی او کنه؟ کارپو اخیلی سبزی دا نظر لري.
پنجاب چې هلته کې تقریبا 10 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم لګاروی نه کیږي.
د روانې خبرونې پروسته نیمای کې به ونی د خبرونه د مشال مرکه کې د عارف خزان خبرې ووري. مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. پاکستان وایي افغانستان او پاکستان دواړه ژمن دي چې خپل خبره به د یو بل پر ضد استعمالي دوته نه پرېږدي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د ترهګرو خلاف د سختو کاروایانو په غرض به د وړبېری د پیښې ټول ثبوتونه افغان حکومت سره شریکوي. په دې اړه باندې زمونږ همکار ریاض مساخیل دا تفصیل لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقي امن او سلامتۍ د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی، ځکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید کو چې ګنی نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاتکړه چې د بډبېری پیخي ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریک کوي.
دغه تشويشناک خبره دا ده چې دا خبر راغلی ده چې ټلیفون مانیټرینګ کې چې سب دی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا ده چې خدا نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دي. حالت کې زمونږ ټي ټي پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ ان ډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغه به انکوایري وکړي چې دا څوک ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو په ضد جنګېدو او دغه لړکې د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پېښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډېره حده په خپل وعده عمل هم کړی.
چې کابل ته تللو دا وخت دواړه طرف دا وعده اګریمنټ شو چې موږ به خپل سرزمین نه پرېږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبره وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او انشاءالله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پېښور سره نږدې بډبېرې سیمه کې د هوایي ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دېرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پېښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرل آسم سلیم باجوه وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځینا کابو کېده، خو افغانستان بیا دغه پېښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونې په دې برخه کې ورو قبایلی سیمو ته. پرون په مومندو قبایلی سیمه کې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د یوې ټول ګوندې غونډې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. د مشرانو وویل د لړکی په ولس کې د پوهاوی او بیدارۍ پیدا کولو لپاره به په سیمه کې کمپاین هم چلوي. په دې حق له نور حال د شانواز ترګ په دې راپور کې ورو
د محمد ایجنسی د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه کې ویل شوې چې هغوی د قبایلی سیمو د پارلیمنټیرین لړخه هغه بل چې پکې ویل شوې دي چې قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا سره شامل شي ستاینه کوي او هغوی باید دغه بل په حمایت کې د دغه پارلیمنټیرین سره ارومرو ملاتړ کوي. پرون په غلنۍ پرېس کلب کې د سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند محمد ایجنسی مشر نثار مومن وویل
مونږ چې صبح سیټونه راکې نو زمونږه په قبایلی سیمه کې کم از کم 15 ډیر سیټونه جوړیږي او بیا دغه سی زمونږه قبایلی سیمې چې څومره دي د خپل ډیر وی مادن لري په تلسی ترمیم کې چې کم داسې بل کې راغلي دي شهرا کم ځلې کم سیس پیدا کړي ناره باندې دا غوي حق د ټولو نه مخکې نو مونږ به تم هغه حقونه ملو شي. نن مونږ چې دې لون نه ملاويږي نن زمونږه تجارت چې زمونږه ماینونه زمونږ مادن هغه له قومي سټیټس نه دی ورکړی شوی
او پارلمان ته وړاندې شوی په دغه بل کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې زم کړی شي او یادی ورلزان له د صوبي حیثیت ورکړی شي. نو په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د راتلونکو حیثیت په اړه بحث وشو او وویل شو چې سیاسي ګوندونه به په خپلو سیمو کې د خپلو سیاسي کارکونانو ولسته د قبایلی نوې حیثیت نه د خبرتیا او د ګټو نه د خبرولو مهم چلوي. د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسي مشر سعید خان وویل
نو اف سی آر تو قانون د قبایلو سره د ظلم د جبر د استبداد قانون د اغه د خاتمه لپاره او په صوبه کې د زم کېدو چې کومه خبره شوې ده ټول سیاسي جماعتونو د حمایت کړې ده. موږ به دا ټول قبایلی عوام دا یو کرول قبایلی عوام دا به موږ په دې باندې ودرو د دې په شا باندې د دې به حمایت کړي.
او په دې موقع د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دا هم ویل چې هغوی په دغه بل کې په شو خبرو کې په دې خبره اتفاق لري چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زم کړې شي. په دې موقع د پاکستان پیپلز ګوند محمد جنسی مشر فاروق افضل وویل
نو بالکل دې سره موږ اګریو خو موږ دا غینه مخ کې موږ دا وایو د پیپلز پارټي موقف تا دي چې لاول خو دې عوامو د قبایلو خاص کر دا غو یو رائے دی واغی سی شي کاغذ ریفرندم په صورتي کاغذ په بل طریقه باندې چې د عوام سره واړی
دغه سیاسي ګوندونو مشرانو ول چې هغه به دغه بل چې پارلمان ته وړاندې شوی دی په حمایت کې به د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ناشته کوي او کوشش وکوي چې دوهشتم آئینی بدلون راوستي شي او قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی اوم په دې موضوع کې پاتې کیو. په داسې حال کې چې قبایلی سیمې د جنگ او نارامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلمان غړي وای دلته د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره دي قبایلی سیمو ته د نور حیوانات په څیر عیني حیثیت ورکړل شي. په دې حق له پښتون ملت پال ګوندونو څه درېسته د شاهین بنری په دې راپور کې اورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قومي سمله کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د آئینی حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلی سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري، نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي،
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته چې وروره د پاټا کې شهر تبدیلي آئینه راځي، دا به د پاټا د ولس په خوښي، نه ګورنر دې ته کې، نه به نور څوک ته کې، نه به د اسلام آباد والا دې ته کې. دویم دا دز د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي، د دوی په کار دی چې یو منتخبه کونسل وي، یعنی منتخبه جرګه وي، د ولس په ووټ به وي. منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب اگزیکټیو وي، او بیا د پاټا څخه کوم ګورنر دا په کار دی له پاټا ای او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدنی.
عوامی نیشنل ګوند په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډې کړل شي. د عوامی نیشنل ګوند یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبا جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم شي، پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي، جمهوري عمل کې د هغه پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په درو برخو کې ویشل شوی دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایڈوکیټ وایي
قبائلی علاقے او جنوبی پختونخوا او زمنگ دا شمالی پختونخوا دا یو شي کنه، نو زمنگ کم از کم سه یو او یا قومی اسمبلی سیټونه زمنگ جوړی یو او یا زمنگ به ډیر غختلې او ډیر کوټلې قوت پشي د پختونو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه، نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم دی، یو افغانستان دی چې په منځ کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی، مونږ په دې یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلي یو کنه. زمونږ د وخت را دریز دی زمونږ د پاټۍ چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټوله چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوی دی، نو لدې کبلا باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیا وګړه دا یو پړې دی، بالکل د دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا وي چې دارو خلافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا فسادات وګوري. دویم طریقه چې کومه چې ایا موجوده حالت کې فاتح شي، نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه، موجوده اف سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وی نو دا قبایل به اتریش لکه د کور ولې وو په یزې پنځو زره به شهیدان ولې وو دا د نمونه د مور د پلار او بسنګو وو داسې به आवाज به څنګه واحد لارې دا دا چې دا په صوبه کې زمشي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودینا په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا سکوټل ګامونه نه دی پورته شوی.
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو پارلیماني غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د دغو سیمو د انتظامی، آئینی او قانوني حیثیت کې د بدلون لپاره یو ترمیمی بل جمع کړی، خو د قبایلی سیمو ځینې پخوانی پارلیماني غړي او مشران د دغه بل مخالفت کوي. لږه شیبه مخکې مې د دغه بل وړاندې کوونکي د کرمې قبایلی سیمې نه منتخب غړي ساجد تورن وپوښتل چې ولې د دې بل مخالفت کیږي. نو نوموړی وایي
تمام اکثریت قبائل اغا غوڑی تو پدی علاقے کی تنسا تبدیلی روش خو بیایم مونگ دا نیئے ہو جا خلق مونگ سر ازدان پا خبر پی ابینا مونگ دا یعنی تو پی سملے کی کم مونگ بیل جمع کرنے لے وقتی تو مونگ مونگ سر کی مونگ سر پی بولا سو کسانو کی مینے گانت کی مونگ سر مونگ سر لورو کسانو دا سات کرنے لے یو موقع کرنے لے یو شہاب الدین کرنے لے یو بسم اللہ خانہ جی صاحب کرنے لے یو حاجی شاہ جی گول کرنے لے نوری مونگ پلو مرگولو ہم نرے کرنے ارکی مین شہدار ہے کہ دپارټ پارلیمنٹریان ټوټل 12 دی نه کی درو کاسان ضرورت موږ څالو ورو د ساتنه پکړي اوس را نور کوم دی په دې نور کې مطلب دا اټول موږ ته ای موږ د ستای په پته نشته ری چې توا جرې ته دې څو ځکه مته مجبورې دي ته موږ سره په بیل د ساتنه د کو بل خبره دایم کوي چیرې تاسو بیل کی تیزی وکړل موږ خو په ورته په بیل کی تیزی نه کړی بیل خو موږ تقریبا څو میاشتو نه لګي دا خبره تصدیقي مومان کی مونږ ته یو لیک پڑھم کړی دی په څوک هغه باندې مونږ بیل جمع کړو چیرې اول څوک سبي کې زم شو تاسو باندې راکې مطلب دی ځان ته سو برکا او پیغام نه رکې نیک دې ته کونسل راوتا
کوم دو تیهای اکثریت په کار دی د عین د 200 وختمه ماده او 206 وختمه ماده د خاتمه لپاره تاسو ته مکمل دو تیهای اکثریت ملو شي
دغه ان شاء الله مو امید لرو د کوم امید لرو غوښنه ده په دې خبرې کې سره یو قسم تا په دې جماعت اسلامي والا سره د حق خبرې به تاسو په خپل ورېدلې داغه پارټي خلکو مونږ ته دې طریقې لا څه غوړه ته دې زموږ دا سره دې مونږ سره پی ټی آی والا مې دې مونږ سره په پالجانا مې دې مونږ سره نن کې اکثریت دې دې ایون دې په دې څه تر شوی ایا صادق ته کوم سپیکر او هغه ته دوځلې دې ضرورې بل جمع نو مونږ دا امید لرو چې خلکو دې پارلمنت کې نن کوم منیز دې یا وایي کبایل سره همدردی شته دې او ان شاء الله مو مطلب دې تخپل لوګي ان شاء الله کړی دې هغه دې بدی مو سره بالکل نیوړون پښان دی ویلوړي او مو امید لرم چې دا بل به اسامبلی نه پاتې کیږي
تاسو څومره مطمئن یی چې دا بل به پر روان نغونډه کې د اسامبلی په ایجنډا وي
60 ته مونږ ور کو سکتی وي دې څه دا کمی احتیاطي ګورم هغه نه بعد به دا مونږ بالکل هم او دا خبره را تکړی دې چې اسامبلی کم از کم دوه میاشتې لیټ شو موږ څه کوم دي سمله بزنس کیږي اغه ډیر زیات مطلب دې موږ باندې باندې مطلب ډیر زیات بولته دیو جنا ته دې کې نه راغلو په بلې کې به راولو بل سیشن کې موږ ورته دې نه موږ ورته په دې سیشن کې راشي نه ویل چې ان شاء الله زه برپور کوشش کوم په دې روان چې به سټوبر نه کوم سیشن ورسي په دې کې درته واچوم
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول تر وسلوال بیت پس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قامي اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق وکړ په دې راپور کې به ووري چې په خیبر پختونخوا کې دغه پلان ساسرات پریوتې دي کارپوهان وایي که هم په دې ورشتو کې حالات لګاره مشوي وو خو په بډه بیره کې وسلوال بیت دغه پلان د پختونو لاندې راوسته ده تفصیل د ملي حمیرزاده په راپور کې اورو
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلی سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي دا چې د قومي اکشن پلان لامله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي په پېښور کې یو خبریال او کارپو اکیل یوسف زی وای
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویډوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغه مخنیوي وشي ومنګوري د چوسم د ګډ او بیس طالبان چې کوم فارموله ده هغه برقراره ده بعض بین تنظیمونه چې دی هغه ته ازادي ده دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دی هغه په خیبر پښتونخوا یا پټه کې خوختاري خو فن خاص کر پنجاب چې الته کې تقریبا 25 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې تکړه دي دغه خلاف څه قسم لګاروي نه کیږي تر څو پورې چې د دې منطقې خونه دي هغه د دې چې د دې پلان په هیته د دې صدر او د تر دواري چې کوم تقدس ته هغه هم په عمل کوي بعض نو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړی دي چې پوسټونه جوړ کړی دي باز د دې نکات هغه په عدالتي امور باندې هم اثر انداز کیږي
په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان لامل کوم واضحه بهتري په صوبه کې نوینی
موږ د خصوصي کانفلیکټ او سبستانټیو امپروومنت نریخاره شوی ځکه چې کلا اکشن پلان چې کوم دی نو او یې ټول ناول خدای دې چې د عوامو سکیورټي دی ګارانټي شي نو هغه موږ څو ګارانټي کې د زموږ سکیورټي یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شوی دا نو دا څنګه ممکن ده چې په بل ډول غونډه کې هغه بیس کې هیڅ خلک ورنه نه وتی شي او ملګر دا څه سم انسیډنت کې دي نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه افتاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دي ستان کې دی روان دي یو د هغه راته په ښکاری
بل طرف ته په پیښور کې یو لیکوال شیر عالم شنواری وای کسه هم په تیر سمو د کې حالات پاره مخکاري دل خو د بډبیره برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوی سرګندوي
په داسې وه چې لکه خلکو خو سا واغسته په ډېر سو تېرو میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل نو د هغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کښې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخکې ته راغلل د هغې نه خلکو په ذهن کښې یاره خوره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې کښې څه مسالې شته. زه په خپله دا فکر کوم چې کېدای شي چې داسې څه کوآرډینیشن یا څه مسله څه دی په د حکومت
کارپوهان وایي د دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې مدني ټولنې میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غې نه پس د په ډیسټریکټ کې
منګل تر دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال لري ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په یو مرکز برید په داسې مهال وشو چې د پاکستان پوز ویلی وو د ضربې ازب عملیاتو سره د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزوری کړی. د دې حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان اخیستې سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ډلو ویشل شوې خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختمې شوې. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواخ دا راپور وو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شوه. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قمندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عضب عملیات پیل کړل چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوي. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنګیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریکی طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنګیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګري دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده. خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمنۍ نه لري او دوی دوی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناټو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دوی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی نو هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې راپیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریکی طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورا چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان. خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي، دوی یو بل باندې داسې کنټرول نشته.
بریګیډیر سعد محمد خان وایي څومره چې ترهګرې ډلې په وړو وړو ګروپونو ویشل کېږي هماغومره یې ختمول سختېږي. نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید دې لړ کې ګډه عملي پوځي همکاري وکړي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلمو په خو ګورې نو ته به وې دغه احمد ګل فنکارې څکه زمیندار صاحب د خپلې غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورکی په خبر کې درې نیمه بجې کې دونکو دی کابل کې درې بجې دی د فرخنده صدنا د خبرونو لنډې دورو.
پاکستان د وزلاجم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج زیزوی د بډا بیرې د پیښې ټول ثبوتونه به له افغان حکومت سره شریکوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرتاج زیزوی دواړه هیوادونه د ترهګرۍ خلاف یو بل سره همکاري کوي. افغان چارواکي د پاکستان د پوځ هغه اداوي ردوي چې ګینې له پیښور سره نږدې په بډا بیرې کې د هوایي ځواک په استوګنځي د بریډ پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په عموماً د ایجنسۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویلي قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګاډي کړل شي. تیره ورځ په نئی پریس کلب کې د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وویل د فاټا په اړه پارلمان ته د وړاندې شوی بل ملاتړ کوي. د کورم ایجنسۍ د بالشخیلو متاثرین وایي یو کال شو چې حکومت پر دوی د خوراکي توکو ویش بند کړی دی. یونانیان نن په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے اچوي. داسې ښکاري چې اصلي سیالي به د کنزرویټو ګوند او د پخواني وزیر اعظم الکسس سپراس د کیڼ اړخي ګوند ترمنځ وي. سپراس په اګست کې خپل چوکۍ پرېښود او تر ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. تمه ده ترکی په استنبول ښار کې په زرګونو کسان د ترهګرۍ ضد مظاهره کې برخه واخلي. په یو غږ د ترهګرۍ په وړاندې په نوم دغه مظاهرې ته به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم وینا کوي. کانډا وایي چې په راتلونکي یو کال کې بعد شام لس زره پناه غوښتونکي قبول کړي. د کینیډا حکومت پرون وویل چې د شامي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل شناخت ثابت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روس له خوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فیلپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جیټ الوتکې د امریکا او اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پیښولی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکارې فرخنده اسد وړاندې کولو. اوس وخت راغلی د ونی د خبرونې د مشال مرکه. د مشال مرکه کې بنن تاسو د عارف خزان چې د افغانستان په معاصر لیکوالو او شاعرانو کې پیژندل شوی نوم دی، نوموړی د افغانستان پر رادیو ټلویزیون کې د هیواد په ورځپاڼو کې د لیکوالو په ټولنه کې خدمتونه کړي. درې کتابونه چاپ شوي. په ماسکو کې د لیما مجلې مسول مدیر وو او دا مهال په امریکا کې ژوند کوي. د مشال ریډیو همکار نجیب عامر سمو د وړاندې د امریکا میریلینډ ایالت ته ورغلی وو. هلته یې د عارف خزان سره لیدلی وو او د مشال لپاره یې ورسره دا مرکه کړې ده. نو راځئ چې وورو د مشال مرکه.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د مشال مرکه کې نجیب عامر درته هرکلی وایي. زه دلته په امریکا کې یم او دلته د یو افغان لیکوال، شاعر او خبریال عارف خزان سره مرکه لرم. خزان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
مننه. د مشال رادیو درنو اوریدونکو او درنو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
خزان صاحب، د مرکې پایل ستاسو د ابتدایي ژوند نه کوون وړوکوالی مو چیرې تیر کړی؟ په افغانستان کې په کومو سیمو کې مو زده کړې کړې؟
زه د هرات په ولایت کې پیدا شوی یم او بیا مې د فراه په ولایت کې زده کړې کړې دي او په کابل کې مې هم ژوند کړی، په پاکستان کې مې هم ژوند کړی، په ماسکو کې مې هم ژوند کړی او اوس په امریکا کې ژوند کوم.
نو ډېر ځایونه مو لیدلې.
هو
خزان صاحب، د خلکو نه چې پښتنه وکړي، د خاص کار د لیکوالو نه یا شاعرانو نه، نو چې یا هنرمندانو نه، چې څنګه د ادب سره مینه پیدا شوه، نو خامخا درته وایي چې زه وړوکوالي نه مثلا د دې لارې علاقه مندومه. ادبي دنیا ته ستاسو راتګ یو تصادف و که تاسو هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مند وای؟
هو، زه هم د وړوکوالي نه د همدې لارې علاقه مندومه. په تیره بیا هغه وخت چې ما یو څه لیک لوست زده کړ، زلا په دریم ټولګي کې وم چې د فراه په ولایت کې د سیستان د ورځپاڼې سره آشنا شوم او د هماغه وخت نه ما د سیستان ورځپاڼه لوستله د ماشومتوب نه.
یعنی دریم صنف کې یو ماشوم ورځپاڼه لوستله؟
ما ورځپاڼه لوستله او په هغې کې ځینې شعرونه هم د شیرونو سره هم آشنا شوم او د مکتب کتابونو کې هم زه د شیرونو سره آشنا شوم. دا زما لپاره یو نوې نړۍ وه، یو زما لپاره بیخي یو نوې پدیده وه چې زه د دې سره آشنا شوم. ما مینه درلوده چې زه هم شعر ولیکم، خو ما نشو لیکولی په هغه وخت کې. او وروسته بیا همدغه زما سره وه دغه هیله چې زه یو وخت شعر ولیکم. نو ما وکولی شو چې په شپیتمو کلونو کې یو څه شعرونه ولیکم او هغه د دوستانو په بیا بیا غوښتنو سره په کابل کې چاپ او خپاره کړم.
دا په مجلو اخبارونو کې چاپ شوی ستاسو د لومړیو ورځو شعرونه؟
زما کوشش کړی دی چې خپل شعرونه په کتابي بڼه باندې چاپ کړم، ځکه هغه وخت کې یو څه د سانسور ویره ډیره وه او ما نه غوښتل چې هغه شعرونه چې په مجله کې چاپېدل هغه هغوی خامخا یو څه سانسورول، او په هغه ډول چې هغه ما لیکلي وو په هغه ډول د چاپه نه راوتل. نو ما غوښتل چې خپل شعرونه د کتاب په بڼه چاپ کړم، که دوی مکمل شعر چاپوي خو ښه ته ښه، که یې نه چاپوي نو نیمګړی شعر باید چاپ نه شي.
نو هغه وخت کې د کتاب خپرولو پروسه سوه، آیا دغه سانسور بیا د کتاب د چاپولو پر مهال موجود نه و چې ځینې شعرونه ترې لرې شي د کتاب نه؟
موږ په افغانستان کې په ورځپاڼو په مجلو کې ډیر ښه سانسور چان درلودل، نظر دې ته چې یو ښه اثر، یو ښه شعر، یو ښه کیسه دوی چاپ کړي او خپره کړي. هغوی د سانسور باندې فکر کاوه، هغوی د شعر په هنري اړخونو فکر نه کاوه، هغوی یوازې د سانسور په اړخونو فکر کاوه. او د کتاب د چاپ په برخه کې تر هغه ځایه چې زه شاهد یم، دوی کوشش کاوه چې یو کتاب باید هنری اړخونه قوي وي. نو په دې سلسله کې زما کتابونه هم او د نورو دوستانو کتابونه هم چاپ شوي دي او خپاره شوي دي او مینوال یې درلودل. په هغه وخت
موږ اورېدلي چې هغه وخت چې د یو چا کتاب به چاپېده نو حکومت به ورته قضامه هم ورکوله. آیا هر لیکوال خپل کتاب چاپولی شو؟
نه، په هغه وخت کې قضامه ورکوله لیکوال انجمن د بهرخي کتاب خپرولو موسسې، اطلاعات او کلتور وزارت، یا د اکاډمۍ د علومو د اکاډمۍ ریاست، دوی کول کوشش کاوه چې هغه کتابونه چاپ کړي چې لږ هنري اړخونه یا علمي اړخونه یې قوي وي، او دوی د سانسور پسې هم نه ګرځېدل. په خو هغه کتاب هغه اثر چې لږ به کمزوري وو نو هغه نه چاپول.
نو خزان صاحب، تاسې یادونه وکړه د هغه وخت د کتاب د خپرېدو د پروسې چې د یو بورډ به دا کتاب کتنه کوله او د هغې نه پس به دا کتاب چاپېده، بیا به د کتاب خرڅلاو څنګه کېده؟ چې حکومت به چاپولو نو بازار ته به یې راویسته که لیکوال ته به یې دا ټول کتابونه ورکول؟
په هغه وخت کې کتابونه خپله چا چې به کمې موسسې چې به دغه کتابونه چاپ کړل، کتابونه به هغه موسسې اخیستل، هغې به بازار ته ایستل او خرڅول به، خو لیکوال ته به 50% کتابونه وړیا ورکول چې هغه خپلو شخصي دوستانو ته هم ورکړي.
او خزان صاحب، تاسو چې په کابل کې وای نو کومو ادبي ټولنو سره تاسو ملګرتیا لرله؟ ناسته پاسه مو د چا سره و؟ دغه وخت ملګری مو څوک؟
په هغه وخت کې چې زه په کابل کې وم نو ما د افغانستان د لیکوالو په انجمن کې هم دغه د مرکزی شورا غړی وم او هم هلته په دغه انجمن کې رسمي دنده درلوده او هلته مې کار کاوه. په هغه وخت کې موږ په د لیکوالو په انجمن کې یو زما نږدې دوست زرین انجور، بل بریالی باجوړی، افضل ټکور، اکبر کارګر، بختانه صاحب او کاتب پاچون، صدیق کاون، دغه د پښتنو لیکوالو او شاعرانو نمونه دي چې ما تاسو ته یاد کړل. او د دري ژبې مشهور لیکوالان لکه واصف باختری، رهنورد زریاب، پویا فاریابی، قدیر حبیب، رازق فانی، سوریا واحدی، دغه دوستانو هم هلته په انجمن کې کار کاوه. همدارنګه اردلان ایبی د دې ټولنې باصلاحیته مرستیال.
یعنی د افغانستان د لیکوالو ټولنه چې په دې کې هم د فارسی ژبې لیکوال به ناستو هم د پښتو ژبې یو ځای هم فعالیت کوو.
او موږ یو ځای فعالیت کوو، هم د پښتو ژبې هم د دری ژبې دواړو یو ځای فعالیت کوو او یو ځای مکار کوو. او موږ ټول په ګډه باندې د افغانستان د ادبیاتو د سمسورتیا لپاره کار کوو.
هغه وخت کې داسې مجلې هم خپرېدې چې خالصتاً ادبي مجلې وي، او په هغې کې به د لیکوالو شعرونه یا داستانونه یا ناولونه چاپ کېدل.
هو، هلته په د افغانستان د لیکوالو نشراتي ارګان د ژوندون په نامه خپرېده، چې دغه مجله هم پښتو ایډیشن درلود او هم دری، دغه دواړه جلا جلا ایډیشنونه چاپېدل او بازار ته وتل او دوستانو مطالعه کول.
تاسو ریډیو ټلویزیون ته هم تللی او په ادبي خپرونو کې برخه اخیستل؟
کله کله به د دوی د غوښتنې له مخې د مرکې لپاره هم رادیو ته او هم ټلویزیون ته تلم، او د هغوی سره به مې مرکې درلودې، خو هېڅکله مې هلته کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو مخکې د ځینو پښتو لیکوالو نومونه واخیستل او چې تاسو هغوی یو ځای به فعالیت کوو، بیا وروسته فکر کوم دغه ټول لیکوال په دې مجبوره شول چې له افغانستانه ووځي، تاسو هم ووتئ، چیرې لاړې؟
زه د لومړي ځل لپاره ما وکولی شو چې لاړ شم پاکستان ته، او بیا دغه ځای نه وروسته مسکو ته لاړم، او له مسکو نه وروسته اوس امریکا ته راغلم. دلته په امریکا کې ژوند کوم.
په پاکستان کې څو کاله وای ولته مو ادیبانو سره ناسته پاسته شوي ولې دل کتل مو شوي؟
په پاکستان کې زما کم وخت و، نږدې څلور کاله شاوخوا کې و. هلته په هغه سیمه کې چې زه اوسېدلم دومره لیکوالان نه وو، خو کله کله چې به پېښور ته راغلم نو هلته به ما د پیر محمد کاروان سره، د زرین انځور سره او ځینې نورو دوستانو سره لیده کاته کول، او بیا به په تیره بیا کاروان صاحب به ډیر زیات د دې اصرار کاوه چې د هغه سره د شپې پاتې شم. او هغه ډیر کاروان صاحب ډیر خوږ سړی دی او ډیر ښه شاعر هم دی او ډیر صمیمي او مهربان انسان دی.
یو تاسو چې دا کتابونه چاپ شو، درې کتابونه مو چاپ شوي، دا پېښور کې چاپ شوي که په کابل کې؟
دا په کابل کې چاپ شوي و. په هغه وختونو کې د پېښور سره د کابل د حکومت او د کابل د لیکوالو هیڅ ډول اړیکې نه وې.
دا کوم کتابونه خزان صاحب؟
زما کتابونه یو د سحر په غېږ کې لومړنۍ شعري ټولګه وه، دویمه یې له برهوت نه وه، او درېیمه یې د لارو سره شپې. دغه درې واړه په کابل کې چاپ شوي دي. دغه درېیمه مجموعه په مسکو کې د لیمې د مجلې له خوا نه هم چاپ او خپره شوې ده. نور کتابونه زما تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي.
او تاسو د نثر طرف ته هم څه پام و، ستاسو علاقه وه کنه؟ زیاتره تاسو د شعر سره علاقه لرئ؟
ما زیاتره په هغه وخت کې د شعر سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم د شعر سره علاقه لرم، خو په وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هیواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، د مطالعې نه لرې والی د دې سبب شوی دی چې زه څه ونه لیکم. او د نثر سره مې هم علاقه وه د پخوانه، خو ما په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی.
خزان صاحب، تاسو پاکستان کې وای څلور کاله، بیا مسکو ته لاړئ، څنګه لاړئ او هلته مو بیا ژوند څنګه او څو کاله مو تیر کړ؟
زه مسکو ته لومړی ځل د تاشکند ته لاړم په ویزه باندې، او د تاشکند نه بیا وروسته په قشاقي ډول مسکو ته لاړم. دا د سپتمبر میاشت وه د 1996 کال، او هلته ما لومړی په یو ډیره کوچنۍ ورځپاڼه کې کار پیل کړ، او وروسته بیا د لیمې مجله هم راووتله چې په دغه مجله کې د په لومړي سر کې زه د تحریر د هیئت یا د لیکنې د هیئت غړی وم، او وروسته چې بیا نور دوستان له مسکو نه په سفر لاړ نورو هیوادونو ته، نو دغه د دغه مجلې بشپړ مسؤلیت زما غاړې ته راولوید، او ما په یوازې سر دغه مجلې کارونه مخته بول، او مجله چاپېدله او خپرېدله او ټولو لیکوالانو او دوستانو ته موږ لیږله.
خزان صاحب، په مسافرې کې د یوې مجلې چاپول خورا ستونزمن کار دی، او لیما مجله چې پېښور ته بم را رسېده موږ به کتل او ډېره معیاري مجله وه. تاسو د ډېرو ښو لیکوالو لیکنې خپرولې، څو ګڼې مو چاپ کړې د لیمې مجلې. مالی ستونزې به هم وې، لګښت چا درکاو، او څنګه توانېدی چې د ښو لیکوالو دا کیسې او شعرونه سره راټول کړئ او خپرې کړئ؟
موږ د لیکوالانو سره زیاتره مستقیما د ټلیفون د لارې خبرې کولې، هغه وخت کې موبایل ټلیفونونه هم نه وو او لیکوالانو به هم په هغه وخت کې ډیرو لیکوالانو ټلیفونونه نه درلودل. ځینې لیکوالانو ځینې دوستانو چې به مجله لیدله د مجلې په ادرس به یې هم خپل آثار را لېږل. موږ به هم د لیکوالانو سره کوشش کوو چې رابطه وکړو. یوازې دا نه چې په مهاجرت کې د مجلې چاپول ستونزمن کار دی چې په کمپیوټر کې هم په هغه وخت کې د پښتو ژبې هیڅ توری نه وو. موږ مجله په دری فونټونو چاپوله ټایپ کوله او د ټایپ نه وروسته به مو هغه درې وارې د هغې پروف لسته هغه به م تصحیح کوله او د تصحیح نه به بیا وروسته وروستی پروف موږ راویسته او بیا به مو د پښتو توري پکې په قلم جوړول. دغه د لمې هره ګڼه چې تاسو وګورئ نو دغه د قلم باندې جوړول دا پکې د ورای ښکاري. په هغه وخت کې بله چاره نه وه. موږ د همدغه میتود نه کار اخیسته چې ری ته ټکې دغه ورواچو یو پنډک ورواچو چې هغه په ډې باندې واوري او په واوري یا دال ته مثلا دال په ډال باندې واړو یا سین په شی باندې واړو په شین باندې. نو دغه څه نورې ستونزې
او مالی ستونزه به هم
مالی ستونزه وه. په هغه وخت کې ځینو دوستانو چې د مجلې سره مینوالو او تجارانو هغوی مالی دغه نه درلودلې ستونزې نه درلودلې نو د مجلې سره یې یو څه مرسته کوله. هغه دوستانو چې موږ سره د مجلې د چاپ برخه کې د مالی ستونزو د حل په برخه کې مرسته کوله نو د هغوی نمونه موږ د هرې ګڼې په وروستۍ پوښتۍ باندې په درېیم مخ باندې لیکلي دي او تاسو کولی شئ چې اوس ما سره د ټولو نمونه نشته خو د مجلې په هره ګڼه کې موږ دا کار کړی.
ازان صاحب لیما مجله څو کاله تاسو خپره کړله؟ څو ګڼې به راوتې وي په دې موده کې؟
زما اوس په دقیق ډول په یاد نه دي خو دغه مجله درې میاشتنۍ مجله وه او دا د 1996 نه نیولې بیا د 2000 کال تر پایه پورې دا مجله په مسلسل ډول خپره شوې ده.
بیا ولې بند شو؟
نو بیا ځینې اقتصادي ستونزې را پیدا شوې او موږ ونه شو کولای چې هغه مجله خپره کړو.
ځان صاحب تاسو چې کله په مسکو کې وای هلته د افغانستان نور ادیبان به هم وو، هلته تاسو سره یو ځای به هم ژوند کوو، د لیمې مجلې تر څنګ نور څه فرهنګي فعالیتونه تاسو کولای یا کتابونه هم تاسو خپره کړي هلته؟
د لیمې مجلې د ادارې لخوا نه 9 عنوانه کتابونه هم خپاره شوي دي چې دغه کتابونه هم ځینو دوستانو زموږ سره مرسته کړې ده، د پیسې را کړې دي چې موږ هغه کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. زیاتره دغه کتابونه په پېښور کې چاپ شوي دي، نو په مسکو کې هم ځینې چاپ شوي دي، په مسکو کې هم چاپ شوي او په پېښور کې هم.
نو دلته امریکا ته چې راغلی خزان صاحب ژوند مو څنګه پیل کو؟ له صفر نه مو پیل کو، کور دلته نو، کورنۍ نه وه، د دې تر څنګ دوستان به هم تیت او پاره کو. اولنیو ورځو ژوند راته لږ انځور کوي، څنګه ژوند مو؟
هو، په لومړۍ ورځو کې زه هم په ژبه دومره نه پوهېدلم او محیط هم نوی و، چاپېریال نوی و، خلک نوی و، چیرې نوی وې، ښار نوی و او هر څه نوی و. دا هر څه یو وخت نیسي چې سړی یو څه موده په دې کې تیره کړي او د دغه هر څه سره آشنا شي، نو یو څه ستونزې وي. خو وروسته زه په ژبه باندې هم مسلط شوم او د ښار سره هم آشنا شوم، د خلکو سره، د چیرو سره. یو خبره دا ده چې دلته په دې ښار کې چې زه ژوند کوم دلته افغانان نشته. اوس مې اوریدلی دی چې په دې وروستیو واتو میاشتو کې ځینې افغانان راغلي دي د ښار کې، خو زه د هغوی سره آشنا نه یم او هغوی مې لا تر اوسه پورې نه دي پیدا کړي.
تاسو امریکا په میریلند ایالت کې بالتیمور کې ژوند کوئ؟
هو، زه د امریکا د په امریکا کې د مریلند په ایالت کې او د بالتیمور په ښار کې ژوند کوم.
دلته تاسو ویل چې افغانان لږ دي د نورو سیمو په نسبت، د دې څه خاصه وجه ده؟
نو دلته ډېر افغانان یا په کالیفورنیا کې ژوند کوي او یا په ویرجینیا کې. ویرجینیا هم ماته نږدې ده، دومره لرې نه ده، خو زه په همدې ښار کې چې راغلی یم همدلته ژوند کوم او بل چېرته نه یم تللی.
خزان صاحب امریکا ته چې راغلی څه فرهنګي فعالیتونه مو تر اوسه کړي دي؟ دلته ادبي ټولنه لرې، کتابونه چاپېږي، خپلو کې سره وینې؟
دلته له بده مرغه چې په دې ښار کې افغانان نشته او د چا سره حمزه اړیکې نه لرمه، نو ګومان کوم چې دلته ادبی ناسې ولاړې هم نشته په دې ښار کې، په ورجینیا کې به وي، خو زه تر اوسه پورې نه یم ورغلی، په هغو کې مې ګډون نه دی کړی، او د کتابونو د چاپولو هم دلته څه امکانات ماته نه ښکاري. که څوک کوم کتاب لیکي او چاپوي، نو هغه به یا افغانستان ته لیږي او یا پېښور ته. له نیکه مرغه په افغانستان کې اوس د مطبوع د یا د چاپخونو ازادي ډیره ده، او یو وخت به داسې و چې په افغانستان کې به کوم کتاب ښه لیکل کېده، نو هغه به په پټه په ایران کې چاپېده، یا په پېښور کې، یا په پاکستان کې د پلاور کې. خو اوس د ایران ځینې لیکوالان چې په خپل هیواد کې ځینې ستونزې لري، اولته نشي کولی کتابونه چاپ کړي، نو هغوی هم اوس افغانستان ته مخه کړې ده او خپل کتابونه په افغانستان کې چاپوي.
نو د په افغانستان کې چې مطبوعات آزاد شو، هر سړی کولی شي هر رقم کتاب په هر بازار کې چاپ کړي او خلکو ته ورسوي. دې کار ګټه ورسوله که تاوان هم ورسېده؟ ځکه په داسې حالاتو کې خو بیا معیاري سیز مخې ته راتلل ستونزمنه خبره وي.
هو، هغه وختونو کې چې په هغه ملکونو کې چې کتابونه د دولت لخوا نه سانسور کېږي، دلته بیا خلک دغه کار کوي. هغه کتاب چې د خلکو نه وي خوښ، د خلکو په طبع نه وي برابر، د خلکو د فکري، ذهني او کلتوري ارزښتونو سره نه وي برابر، نو خلک هغه کتاب سانسوروي. یعنی دا چې هغه کتاب بازار نه لري، څوک یې نه اخلي. خو هغه کتاب که د خلکو په طبع برابر وي، د خلکو د فکر او د ذهن سره برابر کتاب وي، نو هغه به په مارکیټ کې ډیر ښه بازار ولري او خلک به یې واخلي. هغه کتاب به د دویم ځل لپاره هم خپور شي، د دریم ځل لپاره هم خپور شي، او په دې ډول به لیکوال ګټه وکړي.
خزان صاحب، پښتانه لیکوال یا افغان لیکوالان ګیلمن دي چې لوستونکي نه لري. تاسو په مسکو کې وئ، د عدالته په امریکا کې، تاسو به لیدلی دلته خلک د دې باوجود چې دوی رسنۍ ډېرې پرمختللې دي، رادیو ټلویزیون لري، فلمونه لري، تیاتر لري، ډرامې لري، خو کتابونه هم خپل مینوال لري. دوی چې په لارو کې هم روان وي، په موټرو کې، په بسونو کې، په ټرامونو کې، هغه خپل کتاب لولي، کتاب سره علاقه کمه شوې نه ده. د یو افغان لیکوال په حیث دا ګیله تاسو هم لرئ؟
هو، دلته په اروپا کې، په امریکا کې او په اروپا کې او په نورو هیوادونو کې هم خلک د کتاب د لوستلو سره، د مجلې د لوستلو سره، د ورځپاڼې د لوستلو سره ډیره مینه لري. خو په افغانستان کې خو ستونزه دا ده چې هلته خو یو د باسواده خلکو شمیر کم دی، او بل هغه چې باسواده دي هغه هم په بېسوادانو کې راځي، ځکه چې هغوی د مطالعې سره هیڅ علاقه نه لري. د مثال په ډول که چا مسلکي زده کړې هم کړې وي په یو مسلک کې، هغه باید په خپل مسلک کې مطالعه وکړي، نور کتابونه وګوري، او د خپل پوهې او د خپل علم په برخه کې لا نور معلومات ترلاسه کړي. خو له بده مرغه چې هغوی دا کار نه کوي، او دغه یوه لویه ستونزه ده. داسې باید نه وي. زموږ لیکوالان، زموږ باسواده، نه یوازې لیکوالان، زموږ باسواده خلک باید مطالعه وکړي. که مطالعه ونه کړي، خو یو شی دا ده چې زه اوس خوشحاله یم او خوشبینه یم، هغه دا ده چې په افغانستان کې مکتب ته یا ښوونځیو ته د تللو شوق په هم په ماشومانو کې پیدا شوی دی، او هم په لویانو کې. ډیر خلک دي چې اوس دې ته لیواله دي چې د دوی ماشومان ښوونځي ته لاړ شي او درس ووایي، او دغه به په راتلونکو شلو دیرشو کلونو کې زه امیدوار یم چې اوسنی حالت به بدلون ومومي، او بیا به د کتاب حالت داسې نه وي.
خزان صاحب، په امریکا کې چې افغانان اوسیږي، دوی د خپل وطن له حاله څنګه ځان خبروي؟ له کومې رسنۍ د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې، د مجلو اخبارونو د لارې؟ تاسو هم دلته ژوند کوئ، سحر چې پاسیږئ څه شي ته متلوسئ چې د وطن له حاله خبر شئ؟ څنګه خبر شئ؟ که علاقه لرئ نه لرئ د وطن د حالاتو سره؟
ما درته وویل چې زه په دریم ټولګي کې وم چې ما د ورځپاڼې لوستل پیل کړي دي. زه د فراه په ولایت کې وم، او په هغه وخت کې په فراه کې رسمي دولتي ورځپاڼه د سیستان په نام خپرېدله. یوه ورځ د دغه ورځپاڼې ادارې ته لاړم، او ما د هغې ورځپاڼې د مسؤول مدیر سره وکتل. هغه چې زه ولیدلو ما چې زه ډیر ماشوم یم، نو ماته یې د سیستان د ورځپاڼې څو ګڼې په وړیا ډول راکړې، او زه به بیا په هفته کې هر ورځ، په هفته کې یو ځل هلته ورتلم، او هغې به ماته څو غنې اخبارونه په وړیا ډول راکول او ما بلستل. نو له هغې نه وروسته ما همیشه دا هڅه کړې ده چې مطبوعاتو سره زما سر و کار وي، خبرونه باید واورم. په کابل کې چې ما رادیو اوریدله، غیر له دولتي ټلویزیون نه ما نورې رادیوګانې هم اوریدلې، هم په پښتو ژبه، هم په انګریزي ژبه، هم په فارسي ژبه. خو اوس چې دلته په امریکا کې یم هم دغه کار کوم. سهار لومړی د هر څه نه مخکې چې کله زه راویښ شم، نو زه خبرونه د انټرنیټ د لارې تعقیبوم او هغه ګورم. خو افغاني تلویزیونی چینلونه چې هم په کابل کې ډیر دي او هم په امریکا کې شته، دغه زه په دې وروستیو کلونو کې نه اورم او نه تعقیبوم. له بعده مرغه دغسې یو حالت راغلی. خو په هر حال د انټرنیټ د لارې د هیواد په باره کې خپل معلومات بشپړوم.
خزان صاحب، تاسو د یو افغان په حیث چې له هیواد لرې ژوند تیروئ، نن سبا چې ګورې په افغانستان کې انټرنیټ شته، د کونړ د غرونو نیولې تر هرات پورې خلک 3G یا 4G انټرنیټ لري او فیسبوک ته لاسرسی لري، د دنیا د حالاتو نه مثلا د دې تر څنګ چې د رسنیو د لارې سړی خبر شي، د فیسبوک د لارې ټولنیزو حجرو د لارې هم سړی خبرې دی شي، دغه پرمختګ ته تاسو څومره خوشاله؟
دا ښه پرمختګ دی، ځکه چې د فیسبوک د لارې خلک کولی شي چې مخامخ او په آزاد ډول یو د بل سره اړیکې ټینګې کړي او یو د بل د سیمې نه هلته چې هر څه پیښیږي خبر شي. زه هم فیسبوک تعقیبوم کله کله او د دې لارې نه هم د هیواد د حالاتونه خبرې کوم.
دلته ژوند څومره ستونزمن دی په افغانستان کې، خو چې هر ځوان ویني امریکا ته د راتګ ارمانجن دی، آیا دا ژوند هم دومره زړه راښکونکی دی؟
امریکا داسې یو هیواد دی، هم امریکا او هم اروپایي هیوادونه، چې دا د مسلکونو هیواد دی. یعنی دلته چې څوک ژوند کوي او دلته چې څوک کار کوي، دی باید د خپل مسلک له مخې کار وکړي. هغه ځوان چې د افغانستان نه غواړي چې اروپا ته لاړ شي، امریکا ته لاړ شي، دی لومړی د خپل ځان نه پوښتنه وکړي چې دی په څه پوهیږي. یوازې مکتب ویلی دی، یوازې پوهنتون ویلی دی، او په پوهنتون کې په کومه برخه کې د زده کړې کړې دي. نو وروسته بیا دا فکر وکړي چې زه یا امریکا ته ځم او یا اروپا ته ځم. دلته چې څوک په یو مسلک کې دلته زده کړې نه وي کړي، په امریکا کې چې چا په یو برخه کې زده کړې نه وي کړي، هغه ته په هغه برخه کې کار ورکول یا کار پیدا کول مشکل کار دی. د مثال په ډول که دلته څوک غواړي چې په یو سنگارتون کې کار وکړي، یوه ښځه، هغه باید په هغه برخه کې زده کړې ولري. که دلته څوک غواړي چې د یو سلمانی په دوکان کې کار وکړي، هم باید یو سرټیفیکیت یا شهادتنامه باید دی ولري چې دی په دې برخه کې مهارت لري. او دلته پیسې هم نه چلیږي، دلته واسطې هم نه چلیږي، او دی باید واقعا په دغه برخه کې یو سند ولري. نو زه نه پوهیږم چې واقعا هلته خو خلک لیواله دي. په افغانستان کې مخصوصا ځوانه طبقه د اروپا او د امریکا شوق ډېر لري، ولې دلته هم ډېرې ستونزې شته دی چې داسې اسانه ژوند دلته نشته.
خزان صاحب، د امریکایانو سلوک د افغانانو سره څنګه دی؟ کله کله ارمان خو نه درځي چې بیرته د هیواد ته لاړ شي؟
نه، ما تر اوسه پورې دلته په امریکا کې کومه ستونزه د خپل هویت په اړه نه ده احساس کړی. دلته امریکا زما له نظره ټول مهاجرین دي. د هر هیواد خلک دلته ژوند کوي او هیڅوک چاته په بد نظر یا په منفي نظر نه ګوري. البته استثناء به وي، خدا به دغه سړي شخصي او غرض او یا یو رواني ستونزه وي، ولی په مجموع کې دلته څوک چاته نه وایي چې ته یا سپینی یا توري یا د دې هیواد یا د هغه هیواد او یا په دې باور یا په هغه باور، یا مسلمانې یا هندوی یا سکی یا کریسچنې، یعنی یا عیسوي یا په کوم بل دین پورې اړه لري، نو هغه دې تا ته په منفي نظر وګوري.
خو د هر څه باوجود د وطن ارمان خو سړی سره وي، کله کله غواړي چې لاړ شي وطن ته، هلته کار وکړي، خدمت.
نو دغه هیله خو اصلا په هغه وخت کې هم اوس هم ده، او پخوانه دا هیله نه وه چې زه دې مهاجر شم، زه دې له هیواد نه بهر ته لاړ شم. خو حالات دغسې راغله په هیواد کې او تر اوسه پورې دغه حالات شته، دوام لري، چې هلته ژوند کول ستونزمن کار دی. یعنی امنیت نشته، یعنی سړی په ځان باور نه لري چې زه به هلته کار وکولی شم، زه به هلته ژوند وکولی شم او که نه، ما ته به د کار زمینه مساعده وي که نه به وي. هغه وخت چې دغه ستونزې نه وي، خامخا به زما په شان او زما په شان ډېر نور افغانان هم بیرته هیواد ته ستانه شي.
د همداسې یوې ورځې په هیله ډېره مننه عارف خزان صاحب چې موږ ته مو قیمتي وخت راکړ، موږ سره مو څو خبرې وکړې.
زه هم مننه کوم چې زما سره مو مرکه وکړه.
راشا درشا
د مسافرو خبرونه.